پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري استنوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کنفرانس جوړیږي. د راپورونو له مخې دې کنفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. په دغه کنفرانس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د کنفرانس ګډونوال وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان امنیتي سیاسي او اقتصادي وضعیت ارزوي. د طالبانو حکومت چې نږدې کالی په پوره کېدو دی تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي وروسته سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائد ازادي راډیو ته وویل د دغو سیلابونو په نتیجه کې چې تېره ورځ د دې ولایت په جلریز نرخ او چک ولسوالیو کې راوتلي دولس تنه لادرکه دي. ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې هم بندې دي. چارواکي وایي دوه سخت دریځې فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوي شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلې وه او غوښتل چې دغه سخت دریځې ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصی شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا لږ تر لږه یوویشت کسان پرون په جنوبي ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دي د سیلابونو په پایله کې وژل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او د رودبال سیند د اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزي ښار د مرکزي ښارونو په شمول څو ښارونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په 2019 کال د ایران په جنوب کې سخت سیلاب لږ تر لږه شپږ اویا کسان د سیلابونو له امله مړه شوي وو او له دوه میلیارډو ډالرو زیات تاوان هم اړولی و. چین د خپلې فضايي درې موډله اډې د نصبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې د دې اډې دوهمه فضايي بیړۍ هم وتوغوله. پیکنګ هیله مند چې د خپلې فضايي اډې کار به د روان کال تر پایه بشپړ کړي. چین دغه نوې درویشت ټونه لابراتواري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضايي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2018 کال په اپریل کې دغه فضايي اډې کار د لومړۍ فضايي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی دی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې سبب د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان په اړه د دوه ورځنیز کنفرانس کوربه وي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له حاله مو خبرو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې له امله د پلور او پیر په مهال دوی له ستونزو سره مخ دي.
کنار زیادی مند باندې ختل هم دواړه پرې مې ماته د لاس ور کړی دي.
زړې زیاتې دي هیڅوک دکاندارانې ولرکې هم نه اخلي. بې تفسیرته بانکونو والا در کوي خو تېبې ورکې نه اخلي. د
تابا هم واورې چې د ماین پاکۍ محسې په افغانستان کې د ماینونو د ایستلو لپاره د بودیجې نشتوالي ته اندېښنه لري خو خلک تر اوسه د ماینونو قرباني ورکوي.
کنار زیادی مین باندې ختلی یم دواړې پښې مې ماته د لاسه ورکړې دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اورئ. سبا دوشنبه ازبکستان پلازمینه تاشکند افغانستان په اړه د یو کنفرانس کوربه دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سرپرست وزیر امیر خان متخی په مشرۍ یو لوړ پوړی حکومتي پلاوی هغه هیواد ته روان شوی دی. ټاکل شوی ده چې په تاشکند کې د افغانستان په اړه په دغه دوه ورځني کنفرانس کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو حکومت وی د افغانستان په اړه د ازبکستان په ناسته کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به په کانفرنس کې د بیلابیلو مسایلو د افغانستان د اړتیاو په اړه له ګډونوالو سره خپلې خبرې شریکې کړي.
لاوی خو به سیدی ته کومه کی مروځ کړی د مختلفو سکتورو ادارو نمائندگان به مرسل او التبه د افغانستان د خلکو نیازمندي او اړتیاوي او د اسلامي امارت د یاد د خلکو غشتنی به متکوي او دغه پرانا کې به خبري کوي او د کنفرانس په حاشیه کې دین خلکو سره خصوصي دنیم لري.
په دې کانفرنس کې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي برخه لري. هندي رسنوی ویلي دي چې د افغانستان په اړه د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په دې نړیوال کانفرنس کې د هند یو پلاوی هم ګډون کوي. له دې وړاندې پاکستان هم تایید کړی و چې د افغانستان په اړه د ازبکستان په کانفرنس کې برخه اخلي. کانفرنس د ازبکستان په مرکز تاشکند کې سبا پیلېږي او بل سبا به هم دوام کوي. تیرونی د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر ناروف په مسکو کې خبریالانو ته ویلي و چې دغه کانفرنس په اړه تیاری بشپړ شوی او په کې به د افغانستان ترڅنګ په نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم بحثونه وشي. نوموړي ویلي و چې په دې کانفرنس کې د طالب پلاوی ګډون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. که څه هم دغه کانفرنس د اجنډا په اړه تر دې د مخکارت څه نه دي ویل شوي، خو ښایي امنیتي مسایل د بحث مهم موضوعات وي. د امنیتي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول ازبکستان په افغانستان کې د داعش وسلوالو له سر راپورته کولو اندېښنه لري. له دې ډلې زلمی احمدزي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې له افغانستان خاورې د ازبکستان په سرحدي ښارګوټو د توغندیو لېږدول او د ازبکستان اسلامي تحریک فعالیت هغه څه دي چې دا هیواد اندېښمن کړی دی. په ازبکستان کې د افغانستان په اړه دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نږدې کال په پوره کېدو دی او لا هم د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، د میرمنو په کار کولو بندیز دی او دغه شان په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت او بیکاري ورځ تر بلې زیاتیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل چې د میدان وردګ ولایت چارواکي د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې چې تېره ورځ د ولایت په جلریز، نرخ او چک ولسوالیو کې راوتلي 12 تنه لا درکدي، ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې هم بندې دي.
په میدان وردګ ولایت کې بارانونه، شدید بارانونه شوي او سیلابونه راوتلي دي. غله کبله خلکو ته مالي او ځاني تلفات اړولي دي. ډېرې کرنیزې سیمې وړې دي، لارې بندې کړې وې. تقریبا د بامیانو د کابل لاره 5 ساعته لپاره بند او بیا خلاص شوله. فلحال خو لارې خلاصې دي، خو تلفات ډېر دي. تقریبا ټول ولایت کې 12 کسه هم تر اوسه نه درک دي چې هغه کې وه اته کسه کوچان دي. تروسه معلومات نه دي شوی کوم چې ته معلومات وکړل به جزئیات شریک کو سره ان شاء الله.
د غرض د سیمه اوسیدونکو هم د سختو ورختونو او بارانونو خبره کوي. بل خو د خوست زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي ورستوي بارانونو او سیلابونو دوی ته ځاني او مالی زیانونه اړولې او دوی سره د مرستې وشي. زپل شوی خلک وای دي زازی میدان دوه ماشومان په سیلابونو کې ورک شوی او تر اوسه نه دی پیدا شوی. نور حال په دې رپورت کې.
د خوست زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وای ورسته یو سیلابونو د دوی درې ماشومان وژلي، ایوه اندازه کرنیز ځمکې له منځه وړي او یو شمېر کورنۍ څاروي تلف کړي دي. د جولای په 28مه د زازی میدان اوسیدونکو احمد نور آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیلاب زپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
دغه سیلابونو امکانات بیا هم شته، د اوسم فعلاً باران دی ورېدو په حال کې دی. ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي، څومره کومک کېدای شي چې دوی سره وشي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حکمت الله کاخیل وایي د نورو سیلابونو احتمال شته او ممکن د یاد سیمې اوسیدونکو ته نور مالی او ځاني زیانونه واوړي.
د سیلابونو امکان زیات شته، دوار مشمل لا به درک شوې دي. څلور شپږ کې ټکی کې هوتو سیمې خلق همدارنګ دی ولسوالۍ مقام ولایت مقام کومه غیر لګلی دی، هغه هم بریالي نه دي شوی. خو دا صحیح کې د سیلابونو امکان زیات شته، شاید دغه تلفات پورته شي. را صحه کې ځنی زیانه بغیر مالی زیانونه خلکو ته وخت دي او اوس هم دی ورخت اټکل به زیات دغه صحه کې او زیات سیلابونو امکان شته.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان ورسول. مالونه یو لال خلک وړي دي، اوسه پورې دوه ماشومان بېدراکه دي او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده خو دا کار صاحب دا خفارې د خو بد کار نه کوي چې موږ سره لوړ چرواکو نه حکومت خوشي.
د ځاځي میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونه ډېره ځپلې ده خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
موږ ډېر سیلابونه وشول، ډېر غیا زیان ته ورسولو. موږ ته دوه ماشومان وړي دي، حساب دې راکړي دي، اوسه پرې هیڅ کار همکاري نه ده شوې. موږ به ولایت نه مو ته همکاري وشي.
بل لوري ته د خوست چارواکي په دې ورستوي کې د بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته اوختي ځاني او مالي زیانونه مني او زیاتوي چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبه وړي چې تر اوسه د یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نسبوي، هغه که اوس رسیدلی ورته مرسته او یا وروسته ورته رسیږي په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونه ورده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په سنگلوري ولایت پکتیا کې هم د پرلپسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې نشتوالی بشرپاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې څه برخې تر اوسه په ماینونو پوښلي او هره ورځ د خلکو ژوند ګواښي. په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې دی په افغانستان کې ښکېلو خواوو ډېرې ځمکې پر ماینونو پوښلي دي. سفیالله ستانکزی نور جزیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې چارواکو رویټرز ته ویلي چې خپل 3 میلیونه ډالر بودیجه له لاسه ورکړي او مجبور شوي یو 30 کارکونکي ځواب کړي. رویټرز لیکلي د بودیجې نشټوالی د یو هیواد لپاره چې 40 کاله جګړه تیره کړې او په ماینو پوښله خورا ګران پریوزي. د ډنمارک د کډوالو شورا یو له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخته وړي او د ماین پاکۍ اړوندو ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سیکرټر جنرال شارلوت سلینت وایي ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواښ پیښ کړی.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یو ډیره لویه ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې له تر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر 100 پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
د راپورونو له مخې مرګ ژوبله تر ډیره ماشومانو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان کړی و چې په اوو میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي. رویټرز اژانس په کابل کې د سره صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړې چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په سره صلیب روغتون کې کار هم کوي څو کاله وړاندې په خپله د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه.
پنځلس کاله کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. اووه کاله نه وم او له ماینونو سره بلده نه وم. په یوه ځمکنۍ ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
جمال خان بیا له کندهاره د سره صلیب روغتون ته راغلی څو خپلې مصنوعي پښې بدلې کړې.
زه په کندهار ولایت کې نن اته کاله مخکې کنار زیادی مین باندې ختلی یم. دواړه پښې مې ماته د لاسه ورکړې دي نن اته کاله مخکې.
د تیر کال په اګست کې د طالبانو په واکمنېدو له افغانستان سره لویه برخه بهرنۍ مرستې وځنډېدې. دې چارې اکثر خدماتي څانګې هم اغېزمنې کړې او د ماین پاکۍ د برخې په څیر اکثر کارکوونکي د بودیجې د نشتوالي په خاطر له دندو ځواب شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو څانګې رویټرز ته ویلي له تیر اګست یې له افغانستان سره ټول ټال 120 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده.
ازادي رادیو اوري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي له روسي سره د غلې دانې د صدراتو له موافقې 40 ساعته نو تیر شوی چې روسي پرونډه اودسي پر بندر راکټي برید وکړ. پر اوکراین د اودسی بندر چې د تورې بهیرې په غاړه پروت بندر دی یو ستراتیژیک بندر ګڼل کیږي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د جګړې د ښکېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیلولو په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروز توغندي پرون د اودسی په بندر کې ولګېدل خو د پام وړ زیان نه دی اړولی. ولادیمیر زیلنسکی ویلی دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیه څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دغې موافقې له مخې به د تیر کال او سږ کال شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلې دانې صادرې شي او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخامخ دی 10 میلیارد ډالر عاید ترلاسه شي. او اوس هم د افغانستان په اړه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د طالبانو له حکومت غوړي چې د برېښنا په برخې د فابریکه لرونکو ستونزې حل کړي. د دغه ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل که د فابریکه لرونکو ستونزې د برېښنا په برخه کې حل شي، دغه چاره کولی شي د صنعت د ودې او دغه شان افغانستان ته د بهرنیو پانګوالو په جذب کې مرسته وکړي. د ښاغلي صافی په خبره په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پیل شوې پروژې باید تر منزله ورسیږي تر څو له فعالیت لوېدلې فابریکې بیرته فعال شي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د فابریکو په وړاندې د برېښنا کمښت یوه جدي ستونزه بلل شوې او وخت ناوخت د حل کېدو په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره خبرې وکړو، خو په اړیکه ورسره بریالي نه شوو. په ننګرهار ولایت کې 515 بزګرانو ته د جوارو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره وویشل شوې. د طالبانو حکومت د کانونو اوبو لګولو مالداري وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د AHF موسسې په مالي لګښت د چپرهار په ولسوالۍ کې 515 تنو بزګرانو ته د جوارو اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز وسایل وویشل شول. د دې وزارت په خبره یادې کرنیزې کڅوړې هغو بېوزلو بزګرانو ته ورکړل شوې چې د اصلاح شویو تخمونو د اخیستلو توان نه درلود. د دوی په خبره په دغه کرنیزه کڅوړه کې شپږ قلمتو کې د جوارو اصلاح شوي تخمونه، بیلچه، پنجکش، تسکوره، تور او سپین کیمیاوي سرې شامل دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به یادو بزګرانو ته د څارویو لپاره دانه، کنجاړه او بوس او د چنجیو ضد درمل هم ورکړل شي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 55 پوله، یو ایرو 90 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغاني 30 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 104 افغاني او زر پاکستاني کالدار 402 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
د پرونی په دې برخه کې به واورې چې د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې له امله یې د پلور او پیر په مهال دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوښ شو.
ایرو ایشا ریو خبرونه لیکي د طالبانو له لوري د جمهوریت نظام تر نسکوري دورا ورسته میاشت تیر شوي، خو د افغانستان وضعیت لا هم نه څرګند دی نه د ډاډ وړ. د خبرونې په باور طالبان د تیر حکومت په پرتله هم په کور دننه له نورو افغانانو سره هم له نړیوالو سره بل ډول چلند کوي. ایرو ایشا ریو پیالي کې بیلابیلو سیمه ییزو لوبغاړو د خپلو ګټو له مخې په ښکاره او پټه طالبانو ته لاس ورکړی دی او په دې ډول ناپیژندل شوي طالبان اوس د یو سیاسي پیاوړي بنسټ په توګه راڅرګند شوي دي. د خبرونې په وینا وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره په افغانستان کې لوبغاړي، ګټې او ستراتیژۍ بدلې شوې. د خبرونې په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د سیمې هیوادونه هر یو غواړي چې دا تشه په خپله ګټه ډکه کړي. د خبرونې په نظر چین په افغانستان کې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په دغه هیواد کې خپلې دلچسپۍ لري. هند بیا په خپله بودیجه کې له افغانستان سره مرستې ځانګړې کړې دي. ایرو ایشا ریو لیکي هند چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده، که چېرته له افغانستان سره خپل تاریخي روابط ونه ساتي دا پانګونې له خطر سره مخامخې شي. د اسرین آی پونم یوې خبرونې بیا د افغانستان دننه له مدني فعالانو او د بیان د ازادۍ له پلویانو سره د طالبانو پر چلند لیکنه خبره کړې ده چې په پیل کې د یوټیوب د نیول شوي فعال اجمل حقیقي قضیې ته اشاره کړې ده او لیکي په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې ده چې پکې اجمل حقیقي د طالبانو له لورې شکنجه شوی دی. اجمل حقیقي اسلام ته د توهین په تور نږدې میاشت مخکې طالبانو ویلي د د یوټیوب یو ملګری غلام سخی چې ویل کیږي عصبي ستونزه لرله په ټوکه یو ویډیو خپره کړې و او په خپل اجمل حقيقي د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته په یوټیوب کې بخښنه وغوښته او وی ویل چې د مسلمان دی او هیڅ کله به داسې څه ونه کړي چې خدای مکړه اسلام ته پکې توهین شوی وي. د اجمل حقيقي د دې اعتراف او بخښنې تر خپرېدو وروسته هغه زندان شو. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې اجمل حقيقي او د دې ملګري دي سمدستي خوشي کړي.
د ننګرهار یو شمېر رسیدونکو وايي افغاني بانک نوټونه ډېر زړه شوي چې لامل دوی د پلور او پیر په محل ګڼستون سره مخ کیږي. دوی د افغانستان بانک له چارواکو غواړي چې یو حل لار ورته پیدا کړي، خو په ختیځ کې د افغانستان بانک چارواکو وایي د زړو افغانیو د چلښت طرحې جوړ کړي او ټول خصوصي بانکونو صرفانو او متشبثینو ته لیږلي چې له مخې به هغه ټول زړه بانک نوټونه د چلښت وړ وي چې تر دې وړاندې بانکونو نه اخیستل. نور د ازادي راډیو د اس ام ایس خبریال په دې رپورټ کې
د تیر اوګدو کلونو رئیس پننګرار کې اکثره واړه بنګ نوټونه لکه سلګون، پنځوسګون، شلګون او لسګون لاس په لاس کېږي چې کاغذ یې سولېدلې، رنګي کم رنګ شوي او زیزه پلستر شوي وي. د ننګرار اوسیدونکو وایي چې اکثر وخت د پیر او پلور پر مهال د زړو بنګ نوټونو پر سر ناندري رامنځته کېږي. دوی وایي چې هټیوالو سره ناندري یوې خواته او کله چې له خصوصي بانکونو پیسې وباسي هغه یې زړه بنګ نوټونه ورکوي، خو کله چې دوی بانکونو ته زړه نوټونه وروړي هغه یې ترې ناخلي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي شفیق الله او نورګل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دلته د بانک د لارې نه نور عام خلک مونږ ته زړې پیسې ډېرې زیاتې راوړي. زمونږ خو مشتریان دي، مونږ ترې نه قبله واخلو یا نه، خو چې مونږ بې په حوالو کې یا په همداسې چاته ورکړو نو مونږ بیا ورسره ډېر لاس او ګرېوان، ځکه مونږ سره پرې خلک ډېر جنجالونه کوي. بیا په بازار کې بېرته هغه پیسې نه چلېږي، بانک ته ځي، بانک یې نه اخلي او خلکو ته یې ورکوي چې هغوی د کمه کوي.
زړې زیاتې دي، هېڅوک دوکانداران یې ولرکې هم نه اخلي، بېرته پسېر هم تهي بانکونه والا یې درکوي خو ته بیا ورکې نه اخلي. د نورو
بل لور ته په ختیځ کې د افغانستان بانک کارپوه تاج محمد تمکین وای د افغانستان بانک مرکزی دفتر د زړو بانک نوټونو د چلخ په موخه یو ترخه جوړ کړي او ټولو خصوصي بانکونو صرافانو او متشبثینو ته یې لیږلي چې لمخې هغه ټول زړه بانک نوټونه د چلن وړ دي چې په خوا بانکونو نه اخیستل او په بازارونو کې پرې راکړه ورکړه نه کېدله.
په دغه شکرونو کې چې د افغانستان بانک د مرکزی دفتر د ریاستي دفتر لخوا په ټویټر نشر ته سپارل شوی یا زورونو دفاترو ته رالیږل شوی دي، په دې کې په ډېر واضحه توګه معلومیږي هغه بانک نوټونه چې غیر مترقبه حوادثو له کبله شکل مکمل بدل شوی وي او یا هم څلوېښت سلنه نه کمه برخه تخریب شوی وي دغه په مندرسو کې راځي. علاوه له دې نه نور ټول بانک نوټونه د چلښت وړ دي، که غربل ټیپ شوی وي یا د مثال
په ننګرهار کې د صرافانو اتحادیه غړي روح الله لالپوروال د افغانستان بانک له نوې طرحې نه خوښ دی. هغه وایي چې افغاني بانک نوټونه دي تر هغې د چلښت وړ وګرځي سو پورې چې نوي بانک نوټونه نوي چاپ شوي.
مو خوشاله کړی منه چې منګ او د خلکو مسکی او زمنګ او د خصوصي بانکونو مسکی د غشتونځ ډیره پراخه شوی او افغانستان بانک ډیر په ځای د مواجهد او دقیق قدم واغسته او دغه هغه لوټنه چې بندرې شو د غیر قابل استفادی دغه لوټنه دغه کړ د پنخه کړو. نو په دې ارتباط منه د غشتونځ چې مخکې را منځ شو هغه حل شو د پټګې
په ختیس کې د افغانستان بانک د مسولینو د معلوماتو لمخي اوسنی بانک نوټونه په 2021 کال د حامد کرزی د موقت حکومت پر مهال چاپ شوی ول چې د پخوانیو افغاني بانک نوټونو زر افغاني په لسو افغاني تبادله شوی وي. تر هغه وروسته د افغانستان بانک سوزلی نوی بانک نوټونه چاپ کړل، خو د تیر سو کلونو رئیس نوی افغاني بانک نوټونه ندي چاپ شوی او خلک په زړو افغاني راکړه ورکړه کوي.
د لوګر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د عباسیانو د دورې د نوموتي قومندان ابو مسلم خراسانی زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه د پاساسي ډول ورغوي. ویل کېږي د ابو مسلم خراسانی زیارت د لوګر په بره کې برک ولسوالۍ کې دی. نور په دې رپورټ کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې دی د ابو مسلم خراسانی لرغونی زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1740 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1150 کلونه شاوخوا به کیږي کنه، او دا چې دا بخید نړیدو په حالت کې ده، دا غوښتنم ده چې دا جوړ کی یو څه او هاته یو کې ده، څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده، نو غوښتنم ده چې دا جوړ کی نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنم ده چې جوړ کی.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړول یې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دومره ساتلی چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، یو نور خراب شوی نه ده، نو په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلی، نو له وزارت هم دا غته چې تکمیل کوم، ان شاء الله کار پیو کوم. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برک برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونو کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتللی سی پنځه منه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیرې پخولي، ارغستلی به پخول، وریځې به پخولي، خلک به هم راتلل، ختمونه به کول. اوس هغه شیان بیخي نشته، د زیارت رنګ نور کړه فقط هم د خلک تو سپینګری لار ارجونه به سپینګری اتله، خلک به اتله، مریضان به اتله، دلته به کول چې تیور کې بیرته وسغه شون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري، خو نیوکه کوي چې په تیر دوه لسیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادیو رغولو او لرغونو آثارو ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او مونږه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټولې لوګر تاریخي آبادې د خشي کوم باستانې سیمې چې دي دا ټولې ثبت کړي، راجستري کړي، او امید ان شاء الله چې د لوګر د ابو مسلم خراسانی دي تاریخي آبادې تر څنګ موږ نورې تاریخي آبادې هم څنګه چې دي لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لویو سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
ازادي راډیو اوري او سم ستاسو څو پیغامونه
تزاگی له هغه اکثر له نمرات نه سره جوړ سره مسلی سره فارق کې نه आवाज سره مسلین وره سره دلته په ناصر جوړ له سوالی کې یو شونځي نه سره دلته مو ته شونځي جوړه کې مور بچ خپل د افغانستان راتلون کې په خپل جوړ کړو
د تل د کندهار ولته مند ول فلي د پیغام رردم دلته تیل ډیر ګران دي بس لور ته افغاني په سل ول سوالین ډیزل دي بس لور ته افغاني په لور دي نو دا طالبان ډیر غټ تر پاجی نه شي په ګمرکات کې په خو الله سب غني د اشرف غني په وخت کې وځي وشته افغاني دي نو زما شهرون ته داخله کوم چې دې دار پک شو د کې د الله سب غني تر کې دغه بسنه کې نو دا ولس ډیر سړی دی چیل نه سره نیواله یې اړتیا نس خورم پر کغلی اوس اکثره خلک زه وینم پر پښو ځي دوی ډېر لږ ځکه یو ساعت مزل پر پښو کې موږ د موټر ګاډ پنځه دقیقې ولس دقیقې مزل نه خوتم هغه دا دی چې تیل نه لري تیل ګران دی رانیوان خورم په دوه نیم سوه کال دی په کال دور یو لښت
کیار صاحب یم د کندهار څخه دا پیغام پرېږدم د ازادي رادیو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. لکه څرنګه چې دا شر کال دا واکسین کور په کور ګرځېدی نو وهر کوشنی وو و هر ماشوم ته به په کور کې واکسین ورلګوي، نو اوس چې اسلامي امارات راغلی دی بنجیز کور په کور لګولې دی، نو ژغ په مسجد کې وکی وای کوشنیان راولي، انو هغه څوک دا ژغ واوري څوک نه واوري، نو دغه اسلامي امارات چې دغه اعلان کړ دي چې راغلي دي بیا موږ کوشنیانو ته واکسین نه دی ورلګولی، هغه رقم چې بیرته سي چې کور په کور ګرځي و هر کوشنی ته واکسین ورکول کیږي هغه به ډیره ښه طریقه یې اومبه خلک په کار بدلی، اومبه د هر ماشوم د پاره واکسین په کور کې ورکول کیږي، او دا هر رقم چې ولاکه مدروسه پر ورکړی دي
د کشمن ترخیلیم د کابل ولایت نه
البته د ازادي راډیو نه لارې نه د اسلامي امارات له چارواکو نه هیله کوم چې په کابل ولایت کې زیاتره کسانو دغه د رومي بانجانو پالیزونه کړي دي او اوس دلته بانجان رومي بازار ډیر خراب ده او په ټولو هغه کوم دیقانان چې دي هغه خپل حاصلات ورباندې اوس تاوان دي. اوس که موږ او تاسې وګورو په دې وروستیو کې اوبو سره هم ډېر هېوادوال د موږ مخامخ دي، د اوبو نشتون سره اوبه البته نشته او تیل هم قیمته دي. او اوس بیرته ترکاری ته ګوري، د موږ د کابل د خلکو د افغانستان د خلکو هغه دغه ترکاري ډېر ارزانه ده. د اسلامي امارت نه هیله کوم چې دغه د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي او دغه ترکاري د افغانستان د خلکو باید سي ایف او میل نشي خراب نشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو د نور بس د ځانګړي خبرونه مه هېروي. خو یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دو ورځنی کنفرانس جوړیږي. د راپورونو له مخې دې کنفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. په دغه کنفرانس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي، د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي وروسته سیلابونو خلکو ته درنه ځانی او مالی زیانونه اړولي. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائے د ازادي راډیو ته وویل دغه سیلابونو په نتیجه کې چې تیره ورځ د دې ولایت په جلریز نرخ او چک ولسوالۍ کې راوتلي 12 تنه لا درک دي. ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوې او یو شمېر لارې بندې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو هم خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اړولي دي. چارواکي وایي دوه سخت دریځي فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوي، شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یو کور چاپه وهلې وه او غوښتل چې دغه سخت دریځي ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصی شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. چین د خپل فضایي درې موډله اډې د نسبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې دې اډې دوهمه فضایي بیړۍ هم وتوغوله. پیکنګ هلمند چې د خپل فضایي اډې کار به روان کال تر پای بشپړ کړي. چین دغه نوې درويشتونه لابراتواري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضایي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2019 کال په اپریل کې دغه فضایي اډې کار د لومړی فضایي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی چې بشپړېدلې فضا ته د فضانوردانو او کارګوي ولوسو بیړیو توغولو ته اړتیا لري.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زمالالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن درې سو ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یوه بدنومه هیواد بدل سوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې سو ورځو راهیسې د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقونو د څار سازمان په وینا طالبانو د نجونو پر مخ شونځي یوازې د جنسیتي تبعیض لقبل تړلې دي. که څه هم طالبانو د شونځیو د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پوښتنې ته ځواب کړي، خو مخکې یې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس د خبرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره راسره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤوله تورپیکی آرین او د ښځو د حقونو فعاله سونیا منګل میلمنې دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. شرغلاست ورته وایم. لومړی پوښتنه به سونیا منګل لتاس خوکم تاسې د بشري حقوقو د څار سازمان هغه راپور به لیدلې وی چې وای د انجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسيتي تبعیض لکبله شونځ تړلې دي. تاسې له دې راپور سره موافق یاست؟
کوم ټوله اوریدونکو ته وړاندې کوم لمند تاسو ټوله جوړ روغ اوسئ. د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو، خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کیږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي چې د نجونو په مخ او اجازه نور کې چې دی خپل درس او تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څرنګه چې موږ واورید د دوی ورځ کې په سوشل میډیا کې، فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شوي و چې دی اجازه ورکړې ده چې انجونې ولاړ سي مکتب ته. پنج شنبه په ورځ به د دې ښوونځي خلاص سي، دی به خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماښام بیرته موږ بعضي دا مکتوبونه ولیده چې پشکی کې لیکلي و چې نه دا یعنی اوسه پوری رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. مزاریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې، دې کوم مشکل ویني چې دی اجازه نور کې څه ویره لري. او دا بعضی سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دی باید موږ ته جواب راکړي. بعضی ولایتو کې مو ښوونځي خلاص دي، انجنې مکتب ته ځي، اما په مرکز کې ښوونځي بند دي. دې سره پاره ویره لري، یعنی د دې په زړه کې کوم ویره ستا چې دی اجازه نور کې. څرنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې انجنې ډېر په اجابت للی، یونیفورم ډېر منظم وو، ټول زموږ آواز اوري، د راډیو د لارې زموږ آواز اوري. که موږ یعنی اشتباه خبره وکړو دلته یعنی موږ به ملامت سو. اما اوس کله چې زه خبرې کوم زه فکر کوم چې دی ملامت، ځکه چې په تېر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجونو یونیفورم تور رنګي وو، بهترین رنګ وو، منظمه وه، منظمه تله و راتله. وربل دا مشکل یعنی زه په ښوونځي کې مشکلات نه وینم. د انجونو په ښوونځي کې داول سیم سنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله، دا ټول شیزی وي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. آیا دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي؟ آیا دوی د مېرمنې دښمنان دي؟ آیا نه غواړي چې د افغانستان مېرمنې یو ځای ته ورسیږي؟ نو که دلته چیرې زموږ سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته ولسي جرګې کې کله چې جرګه وه موږ ته اجازه رای نه کړه چې موږ ورسو هلته اشتراک وکړو، خبرې کو، کوم سوالونه چې موږ لرو دا غي څه پوښتنه کو، هغه موږ ته جواب راکړي. دا غي خو اجازه را نه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جړګي کې ایست د انجونو په هاړه خبرې سیوی هم لیدي. بعضی مشکلاتونه چې موږ په افغانستان کې په وینو دا یو ورځ نه، هر ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته. اما دا په دې معنی نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو، خپل مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناست یو، کارونه نسته، وظیفې نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. دغه شیزی دي چې وطن جوړوي. سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و، سم دم حکومت د دې په لاس کې درغلی و. داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، منتظر پات سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو، سامي کو، به د انجونی راسي درس وایي. دا افغانستان چې کوغړی چې افغانستان پرمختګ وکړي، اولین کار دا دی چې د شونځي د پاره د منجون د پاره شونځي خلاص کړي، د خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا دی یو کال پوره کیږي، د اگست پاګس په میاش کې یو کال پوره کیږي چې انجونې مکتب ته نه جتللې، خپل د درس څخه محرومه پاتې دي. او مننه منګل سر کې د سیبرت پانتونونو بنسي.
بلې زبرت تاسو تر ځم مننه تاسو څخه تورپیکي آریان سپ ته ورسم. آریان سپ تاسو د سونیا جان خبري واورېدلې. دوی ویل چې شته باید لاس پر لاس کښیننی او دوی کولای شي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق تر لاسه کړي چې دغه د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې شته څه کوي لای سپدې برخه کې چې طالبان قانې کړی چې د دوی شونځي پرانیزي ورته ترش پژم ټولګي پورته.
سلامونه تاسو ته دی بس ملمنی غنواله تاوندارنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د نن بعد د واس موضوع ډیره مهمه او عمده مسله ده، ځکه دا د انجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. او مخکې تاسو د خبر شوی راپور پاړه ویل چې تقریبا درې سوه ورځې کېږي چې د نجونو ښوونځي تړلي دي، او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې نجونې له تعلیم نه منع کړي دي، او دا له جنسیتي تبعیض نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی، ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې نجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي د تړلي وي. د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي، نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغان نجونو یا د افغان مېرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید وایم چې له یو اړخه خو موږ په یوې تړلې او په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډېره بریده پورې عامه افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره آماده کېږي چې خپلې لوڼې خویندې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. او د دې تر څنګ کله چې افغانه ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د نجونو له تعلیم سره د ښځو له دندو سره ستونزه لري، او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی، په راس کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات خپل قوانین په ټولنې باندې تطبیقي، او په دې سره د ټولنې نیم اړخ چې نجونې دي ښځې دي هغه فلجي او په کور کې نه وي، د زده کړو د تعلیم د کار مخه یې نیسي. نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د نجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي، او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي. نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده، او په شلو کلو کې چې کومو مېرمنو نجونو زده کړې کړي تعلیم حاصل کړی ده، دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي، جدل وکړي، مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډېری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ، خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې، ځکه چې موږ یو داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضا یې رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي، په خاصه توګه مېرمنې ربړول کېږي، تختول کېږي، او په عامه اصطلاح اختطافېږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي حکومت ورسره د یو حکومت مسؤول په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري، حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کمې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده، او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده، او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي، چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا حد ستایم، او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې، او دا د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. او افغان مېرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي، نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره، د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي، او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وایي ده یا په ټپه درېدلی ده، دا لا اقل یو څه په حرکت راولي.
د بشری حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر شوزو سره خبري هم کړې دي. د دغه شوزو سره په دې اړه خبري کړې دي چې کدوې تعلیم یافته نه وای، دوی شونځي نه وای لوستي، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو شزه ک تعلیم یې نه وی کړی، د هغې ژوند د هغې شد سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړې وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپل ک خپل مثال مشترکی
مش په شل کال کې چې خپل زما خپل په یادېږي، مش په اسانه توګه باندې مش درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې مش درس ویل، کله به انفجار و، کله به غلای وي، کله به په مخ تیزه پاشیدل و، کله به اختطافونه و، دا ټول مو شاهدان یو د حال. اما بیا هم مش لاړو درس مو ویل. اول زه خپل
خپل د پکتیا ولایت يم زه د وکیلیم ماته د درس اجازه نه و چې زوار سم زه درس و ما ډیر په مشکلات باندې خپل ځان ورسو پر ډیر مشکلات باندې ما انجنیری رشته خلاص کړله اخیری کال می و خلاص مکی درس مو ویلې امدد د ټول خبرې می واوریدلې به اطراف کې بعض میرمن ست چې څوک چې درس وای اغه په اغه داس فکر کی چې تعلیم یافته انجنی ډیر خدای نه خواسته بدیدې دې مفکوره اوس مش مفکوره ډیر فرق لري یعنی ما په ټول جنجالونه خبرې د دوستانو خبرې د خپلوانو خبرې د کلی خبرې یوې خواته پریږدول زه په دا شل کاله په کابل ته راغلم دلته موږ خپل درس ویل کله به انفجار اوس مکتب کې کله به په مخ تیزه پاشي دي کله به اختطافي دلو په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې دا ول سم سنول تر پانتون پر خپل ځان ورسوي تر ماستری پر مزان ورسوي چې موږ اوس ماستری ته آماده یو چې موږ درس وایو نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو طالبان راغله موږ بیرته په کور کې کښینستو او موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دي فقط یو اوس په دې معنی دي چې موږ فقط خط ویلې سو موږ نس کول خپل هیواد لپاره کار وکړو موږ کوشش کوي چې هیواد ته کار وکړو خپل خاورې ته کار وکړو خپل خلکو ته کار وکړو خپل ځان ته کار وکړو پرمختګ وکړو موږ د نور هیوادو د انجن څخه کمی لرو اغه چې کولای سي تر اسمانو وخیږي اغه کولای سي تر مریخ وخیږي موږ نس کول خپل هیواد خپل خاورې ته خدمت وکړو آیا موږ دا غي څخه کمی لرو موږ ټول دا انجن په دشل کال کې درس ویلې دي د ټول ملالي جي زه دې ته ملالي وایم موږ په تاریخ کې ویلې و چې ملاله په جنگ ته ولاړه میوان په جنگ کې ولاړه شهید اسو زه اغه ملالو اما در اغه موږ ملالي یعنی زکه چې دا غي سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایت ولې موږ انجن خو یوازې موږ اته حمایتګر نه لرو اته څوک نه لرو چې موږ حواس واوري دوه څوک نسته چې وای چې موږ د شل کال تحصیل وکړي د څه لپاره تحصیل مو وکړي په تخته کې موږ شه دوی یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو خپل هیواد نوم پورته کو
دا چې د نجونو یو نسل له شونځي څخه پاتې سي د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلای سي په دې اړه که تاسو یو څه خبري وکړي
کچیر مو دې د تعلیم باسکو خاصه توګه دې انجونو د تعلیم باسکو کله وړخه تعلیم یو مانوي ارزښت دی په سنې شرایط کې د انساني ټولنې اساسي او بنسټونو ضرورتونو ته خدای او موږ د هیڅ ټولنې داسې بیلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خندونه ایجاد شوي او خوندې تړل شوي وي او د دې ترڅنګ چې تعلیم په مانوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري کچیر ته موږ انجونې لوستې شي میرمنې لوستې شي نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی یو نسل به لوستې کړی ځکه په هر انجلۍ هره پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري نو کله چې یوه لوستې میرمن یوه لوستې انجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي او دې تر څنګ لوبل اړخه دی انجنونو لوست کېدل د پټوله کې دی خو لوست کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهمه ورډښنه کول لري ځکه کله چې میرمنې لوست کېږي انجنونو درس وایي نو د ټولنې غنیم اړخ غنیم کاری ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نه و د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي او کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي او کچیر ته موږ د غنیم اړخ فلجو او د کاري ځواک په کور کې نو دا په دې معنی چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته ډیر زیان رسولی کچیر ته موږ د یو لوست کورنۍ مثال ورکو چې هم د کورنۍ پلار دند لري لوست دی او هم تر څنګ یو مور دند لري او لوست دی دا علاوه لدې چې دوی هغه کورنۍ خپل ښه تربیه کوي دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې کچیر ته تاسو دی ټولنې پرمختګ ارزوي دی ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوي نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړي چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري نو دا د دې مقلې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده کچیر ته انجونی له تعلیم نه پاتې کیږي دغه وسنۍ نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته خوندي کې دي دولسم کې دي لسم کې دي د لیسې دوره یا منځنۍ دوره ده نو کچیر ته دا نسل له تعلیم نه پاتې کیږي او زده کړو مخې نیول کیږي نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري ځکه دا د دې سبب کیږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي د افغانستان د فرهنګ په اساس د کلتور په اساس او دا چې افغاني ټولنې او تړلې ټولنه ده او دل لپاره ډېر جدل پکار ده چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دې ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی ښوونځي بند شوي دي نو دا یو ډېر شدید خطر سره مخ ده ځکه چې دا انجونې که ښوونځي پرانستل شي او دې انجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي نو د دې ډېر احتمال شته ده چې دا لوستې انجونې بیلابیل کورنۍ د انجونې خپل واده کړي او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کړي چې دا به سبب دې شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده دا به د پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي ځکه چې د آماده نسل باید پوهنتون ته لاره پیدا کړي لوړې زده کړې وکړي خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې دي انجونې ښوونځي تړلې دي او افغانې مېرمنې په ټوله کې افغان انجونې دي ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي او دا د دې سبب کیږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کیږي موږ یو تیز ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وزیر شاهد او دا رقم ترخی تجربه منګ لرو ډیر کسان د پیژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو لامل یا دا چې حکومت دې داسې ډلې په واک کې و چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده هغه نسل مکمل قرباني شو داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې په پوهنتون کې وې د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو میندې شوې او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړي وو هغه ترلاسه نه کړلې ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړي دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري خو نو موږ حتی دا دی موږ خواست دا د هیلم دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي دغه شل کاله چې دی ښځو لپاره کار وشو د انجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول نو اوس چې هر څه آماده دي نو اوسني چارواکي باید دا چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي د دوی مخه باید ډپ نه کړي او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځي دروازې بندې دي پوهنتونونه پرانیستې دي اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلې دي موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو هیڅ یو نجلۍ به له دولسمه نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي او دا سبب دې کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي او دغه شته محصلینې چې موږ دي دوی به درې کاله درس وایي څلور کاله به وي نهایت دوی به اووه کاله درس وایي وروسته له هغې به دوی فارغېږي یعنې معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي او دا سبب دې نه شي چې موږ دغه کوم نسل چې روزل شوی دا کوم نسل چې ځوان ده او هیلې لري او باید زده کړې وکړي دوی محروم نشي او د دوی سرنوشت برباد نشي او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پیښ شي نو دا به سبب دې شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې د روغت مزل کړای د تعلیم په برخه کې مبارزه شوی تلاش شوی جدل شوی ذهنیتونه آباد شوی لکه څنګه چې خور یادونه وکړه چې موږ په کلیو باندو کې پښتون منو حالات کې انجنیر زده کړی موږ د مرکزی ولایتونو یا د کابل مثال نشو ورکولای چې کابل کې پاسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وي اما په کلیو باندو کې دا خورا سوزمن کارو چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو انجلی سبق وایي ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونو شته دا ورته جرم ښکاري دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي او د حکومتي چارواکو نه د موږ خواست ده د هیلم دا ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کړي نه تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده او زه ایران دې ته یم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د انجونو د تعلیم مخه نیسي یوازې په دې دلیل چې دوی انجونې دي یواز په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عامه اصطلاح په دویم درجه کې دي او یو په یو نرواکې ټولنه کې د دوی غټول اساسي حقوق تر خپل شوي دي او له تعلیم نه هم منه شوي دي.
یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافته نه وای تاسو ژوند به څومره بیلو؟
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپل واقعي خپلواکي بعد چې موږ کوو نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جفت او نېغه اړیکه لري، ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي نو هغه واقعي خپلواکي بعد چې موږ کوو هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده هغه کله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصاً په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستلی شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت ولري، خپل دریځ ولري، ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. او د ښځو برخه کې همدا مسله ده، که چېرته مېرمنې لوستې نه وي نو هغه واقعي ازادي چې موږ ترې بحث کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي هغه هېڅکله ترې برخمنې کېدلی نه شي. زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې تاسو سره شریکوم. زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوې یم چې د ما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او د ما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي، ځکه چې د ما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول لوبولی ده او زده کړې چې کړې دي نو تقریبا دا شل کاله دنده درلودله، په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي. او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم اصل اول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده، خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده، د نجونو لپاره حیاتي او بنسټیزه موضوع ده د انجونو زده کړه. زه شخصا خپل زده کړې کړې دي د مستری تر کچه زده کړې لرم او دنده مې هم ترسره کړې ده او دا چې دنده مې ترسره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولی ده او ونډه مې اخیستې ده، دا زه خپل شخصا دا تجربه لرم چې زه له یوې نالوستې مېرمنې سره ما موقعیت ډېر فرق لري، ځکه کومه نالوستې مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم، هره مېرمن مخامخېږي په نرواکې ټولنه کې، اما د ما په رابطه کې یا د هرې لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي له یو نالوستې مېرمنې سره، ځکه که یوه مېرمنه لوستې وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسېږي چې د نرواکې ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نه ږدي او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي. او کله چې یو څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي، توپیر راځي او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي، ځکه یو لوستې مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنه کړي، یو لوستې مېرمن خپله ډوډۍ خپله پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي. موږ داسې ډېرې لوستې مېرمنې په دا شلو کالو کې کابل کې درلودلې اوس هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله. داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي یا مېړونو نه بېلې شوې وي یا اصلا ودونه نه وکړي اما د کورنۍ ټولې چارې پر غاړه وي، ځکه چې هغوی لوستې وي، هغوی اقتصادي درآمد درلود، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله. نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندگی پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري. او که چېرته مېرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکي اقتصادي خپلواکي ونه لري نو هغه خپلواکي چې واقعا یوې مېرمنې ته ښایي هغه کلم ترلاسه کولی نه شي. او نن سبا چې دا ښوونځي کم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده ځکه چې کچیرته مېرمنې لوستې وي، کچیرته مېرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کم ستم چې حق کې چېږي بیا د هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکي آریان صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو له موږ سره د نور بستې په خپرونه کې نن ګډون وکړ. اورېدونکو بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.